جوی بجیشوی احمد شیبریم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات خپرونه د ژوند رنګونه پروګرام ته ځانګړی شوې ده چې د غواو د پوستکي د ناروغي په ارتباط به بحث او خبرې پکې وشي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. نن د اکتوبر 1 پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو بیشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیله پر افغانستان برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن غوښت چې پر نیویارک او واشنګټن په بریدونو تورن و. د طالبانو حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ. همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان اوس د هیچا لپاره ګواښ نه دی. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې سیګار وای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استخبارات ویلي چې د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي دي. سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته یې استولی کړي او ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهېږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کنه لکه د 2020 کال په دوبي او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلی دي. د سشکال د نوبل د سولې جایزه د بلاروس فعال الیس پیلیاسکي د روسیې د بشري حقونو ډلې میموریال او د ملکي ازادیو لپاره د اوکراینی مرکز ته ورکړل شوه. د ناروې د نوبل کمیټې د سولې د جایزې د غوره کېدو په تړه وویل چې دغو دریو د جنګي جرمونو د بشري حقونو د سرغړونو او له واک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مستند کولو لپاره خورا ښه هڅې کړي دي. دوی په ګډه د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د مدني ټولنې اهمیت په ډاګه کوي. اوکراینی پوځیانو د ماسکو له لوري د اشغال شویو سیمو د ازادېدو لپاره ځوابي بریدونه زیات کړي دي چې روسي ځواکونه یې په ځینو سیمو کې له ماتې سره مخامخ کړي دي. دې بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن دې ته اړ کړ چې خبرداری ورکړي چې د کرملین له لوري د اټومي وسلو د استعمالولو خطر په تېرو شپږو لسیزو کې تر بل هر وخت زیات شوی دی. ولسمشر بایډن پرون په نیویارک کې وویل پوتین ټوکې نه کوي. روسیې تیره اونۍ نړیوال قانون تر پښو لاندې کړ او د اوکراین څلور سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړې. ولسمشر پوتین چې نن خپله اویایمه کلیزه لمانځي وویل پر دغو سیمو د اوکراین برید ته ماسکو په دې سترګه ګوري لکه په روسیې چې حمله کوي او د خپلې دفاع لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د اخواو یو ډول پوستي ناروغي چې څو میاشتې پخوا د هیواد په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ډېره خپره وه اوس د افغانستان کابو ټولو ولایتونو ته خپره شوې ده. تیر ځل چې مو په دې خپرونه کې د غواو په دې ناروغي خبرې کولې په ننګرهار، خوست، پکتیا، کونړ، غزنی، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو کې زرګونه غواوې د دې ناروغۍ له کبله مړې شوې وې او شکایت و چې د ښه کیفیت واکسین نه موندل کېږي. خو اوس دا ناروغي چې لمپسکن بولی د افغانستان ټول ولایتونو ته خبره شوې ده. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې فاو ویلي چې دا ناروغي د دې سبب شوه چې د غواو د شیدو تولید او وزن کم شي. دوی د افغانستان په لسو ولایتونو کې د غواو د واکسین پروګرام پیل کړی او روانه میاشت شاوخوا لس زره غواوی یوازې په بلخ ولایت کې د دوی لوري واکسین شوې دي. د غواو د ناروغي د دې لپاره هم د ډېرې توجه وړ ده چې ډېری داسې کورنۍ شته چې ټول شتمنې یو غواوي. یو غوا د ټولې کورنۍ د خوراک، چاک او درمل مصرف برابروي. خو کدا هم له لاسه ورکړي چې له بده مرغه ډېرو له لاسه ورکړې ده د ټولې کورنۍ ژوند له خطر سره مخامخ کیږي. موش په یو بل خبرونه کې هم په دې ناروغي خبرې کړې وي. نو په دې خبرونه کې یو ځل بیا غواړو چې په دې ناروغي خبرې وکړو. د هغې د افغانانو په اقتصاد د هغې د اهمیت ته په کتو البته په پام غواړو چې دا موضوع یو ځل بیا مطرح کړو له خپلو درنو میلمنو سره. زموږ د خپرونې میلمانه دی د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال، او د شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی استاد اسماعیل کمال، که لومړی زموږ اوریدونکو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات ورکړئ چې د غواوو د پوستکي دا ناروغي چې لامپسکین نومیږي څه ډول ناروغي ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سید اسماعیل ما د شیخ زاید پوهنتون وترنری پوهنځي رئیس. چون په دغه برخه کې موږ مخکې خبرې کړې وې، اکثر هیوادوالو ته په دې اړه معلومات شته. دغه یوه ویروسي ناروغي ده چې په تیرو کلونو کې په پاکستان په سند ایالت کې، همداسې راتلل پنجاب او داسې خیبر پختونخوا په دغه نه وروسته په جنوبي سیمو کې او په جنوب شرق ولایتونو کې دا خپره شوه. دغه ناروغۍ لومړنۍ علائم په دا ډول دي چې هغه د پوستکي په باندنۍ سطحه باندې د دانو په شکل ځان څرګندوي. دغه دانې د پوستکي خارجي سطحه، د غاړې خواوشه، د غولانځې خواوشه او شاتنۍ خپې او هغه کوي متضرره کوي او تخریبوي. اکثر تلفات په حیواناتو کې چې زیات راوړي، هغه د حیوان د معافیتي سیستم د کمزورتیا په وجه او د حیوان هغه د عمر په لحاظ هم کېدلی شي چې زیات عمر ولري، هغه هم څنګه کوي تلف کوي. په نړیوال ریکارډ کې د تلفاتو فیصدي ډېره کمه ده، خو چون افغانستان داسې یو هېواد ده چې حیواناتو ته بیلانس غذا نه ورکولی کېږي،
ډېره مننه استاد اسماعیل کمال. پوهنمل خوستی صاحب، آیا دا ناروغي په افغانستان کې پخوا کلونو کې هم وه او که سږ کال پیدا شوې ده د اول ځل دی؟
مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته او ستاسو د طریقې تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. معلومه ده چې دا ناروغي سابقه لرونکي ناروغي ده، ولې په افغانستان کې د دې ناروغۍ تر اوسه پیښې نه وې لیدل شوې. یوازې سږ کال 2023 کال د جنوري په میاشت کې د پاکستان د سند ایالت کې دا ناروغي ولیدل شوه. د دې پخوا په 2020 کې په بنګلادیش هیواد کې دا ناروغي وه. 2023 جنوري میاشت کې په پاکستان سند ایالت کې چې ورو ورو د ناروغۍ د خپرېدو په سبب پښتونخوا ته، او بالاخره په 2023 کال کې د جون په میاشت کې لومړنۍ پیښه د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ په منطقه کې تر سترګو شوه. یعنی پخوا په افغانستان کې د دې ناروغۍ سابقه شتون نه درلوده.
استاد سید اسماعیل کمال، آیا دا ناروغي واکسین لري که نه لري، یا واکسین کوي څومره موثر دی؟
په دې اړه خو تر اوسه پورې زیاتو کمپنیانو واکسین کړي وارد کړي دي. خوشبختانه چې اوس افغانستان کې هم دوه درې دا اعتبار لرونکي شرکتونه دي چې دغه واکسین راواردوي، او دلته دغه سمته چې کوم واکسینونه هم راځي هغه اکثره منشای ترکی وي، ترکیې نه خریداري شوي وي، او الحمدلله ښه نتیجه یې ورکړې ده. دلته بدبختی دا ده چې دغه ناروغي تقریبا تر 15 هفتو پورې انکوبیشن پیریود یا پټه دوره لري، مخفي دوره لري. نو په دې وجه باندې هغه واکسین چې وو هم کې اکثره حیواناتو کې دغه وایروس موجود دي، نو دې وجه نه هغه کوي دا الایم سرګندي. کله چې الایم سرګند کله خلک داسې فکر کوي چې ولدا واکسین څنګه دي یا بې کیفیته دي یا مصری تطبیق کړي نه دي.
بله، یعنی واکسین شته خو دا چې ځینو مواردو کې تاثیر نه لري، علت یې دا ده چې ویروس مخکې له مخکې په هوا کې.
بله،
ډېره مننه خوستی صاحب. ځینې وایي چې په سلو کې شپېته غواوې چې په دې ناروغۍ اخته شي نه پاتې کېږي، مري. د تلفاتو د اندازې په اړه څه مطالعه شوې ده، څېړنه شوې ده، څومره مري ترې؟
مننه. په ریکارډ په حساب سره سبسي راپورونه دا وایي چې د دې ناروغۍ تلفات د 30% نه تر 40% پورې دي. خو یادونه باید وکړو چې دلته د تلفاتو د دې کچې لوړېدل خاصتا په افغانستان کې یو علت دا ده چې زموږ په افغانستان رقم مملکت کې دلته هغه کوم ډول رقم ته تغذیه غذا او تغذیه یا د څارویو صحیح مدیریت چې کوم د هغه شونی نه ده. اکثره د تلفاتو کچه په هغه څارویو کې لوړېږي کوم چې په منظم ډول د هغوی تغذیه صورت نه نیسي او یا د دوی منیجمنت صورت مدیریت سم نه وي. نو په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو لامل دا ده چې زموږ د هېواد کې شته څارویو چې د مافیاتي سیستم کمزوری ده، په هغه څارویو کې چې مافیاتي سیستم یې کمزوری وي د هغې تلفاتو شمېر هم زیات وي.
بله. او شاغلی کمال، خلک تاسو مخکې د واکسین خبره وکړه، ځینې خلک وایي چې د واکسینونو کیفیت خراب دی، که سم تاسو وایي چې خلک داسې وخت کې واکسین غواو ته ورکوي چې ویروس مخکې له مخکې په غوا کې موجود وي، لیکن ځینې وایي چې بې کیفیته واکسین هم هېواد ته وارد شوي دي یا واکسین ښه نه ساتل کېږي، واکسین که هغه مخصوصه د هوا درجه نه وي رعایت خپل کیفیت له لاسه ورکوي، یا ځینې داسې کمپنۍ دي چې ښه تولید نه لري د درملو په برخه کې هم د واکسینو په برخه کې هم، وایي دوی وایي چې هغه افغانستان ته واردېږي او نتیجه نه ورکوي.
تر یو حده پورې دا د خلکو خبرې صحت لري. واکسین په عموم کې مختلف د اکسپایري ډیټونه لري یا د تاریخ تېرېدو وختونه لري. دغه تاریخ تیرېدو وختونه په دا معنی نه دي چې دا به ضرور یا شپږ میاشتې وخت لري، که نه دا چېرته موږ یو ساعت په ګرمه هوا کې کېښودو بیا هغه یو ساعت د دې عمر د له منځه ځي، یعنې هغه له منځه کېږي. هغه ژوندي واکسینونه دي په عموم کې دا د لمپسکین ډیزیز واکسین چې دغه ژوندي واکسینونه دي په ګرمه هوا کې یا د مستقیم لمر وړانګو په مقابل کې دا په یو ساعت کې له منځه ځي. نو دا که څومره با کیفیته واکسینی څومره د ښې کمپنۍ واکسینی دا څنګه کېږي دا خرابېږي یا په صحیح ډول د دې مراقبت ونه شي محافظت ونه شي دا هم له منځه ځي. دویمه مسله دا ده چې دغه د مخکې مسیا ده کړه اکثره حیواناتو کې اوس دغه خور شوی ده، دغه وایرس خور شوی، نو زیاتو کې دغه په پټه دوره کې یا مخفي دوره کې میکروب لري، نو دی وجه نه دا ناروغي منځ ته راځي. دریم مسله دا ده چې رښتیا هم دلته دغه تجارت بیخي داسې شکل اختیار کړی که څوک جواز لري یا نه لري، که نه هر څوک د ګټې په خاطر باندې یو عمل سرته رسي، هغه په عموم کې پاکستان هېواد نه هر څوک کولی شي چې په لاس کې واکسین راوړي او دلته څنګه کې تطبیق کړي. دا نظارت هغې چې دا برخه چې ده دا لږه کمزورې ده په موږ هېواد کې، نو په دې وجه باندې دغه دغه د خلکو خبره هم یو څه صحت لري.
ډېره مننه. خو سي صاحب، د درملنې لپاره له واکسینو پرته نور لارې هم شته، خصوصا نور آیا داسې نور درمل شته چې که فرزند یو چا غوا په دې ناروغۍ اخته وي، پوستکی خراب شوی وي یا دانې پرې راختلې وي، کومه دوا شته چې درملنې پې وکړي؟
مننه. څرګنده ده چې یاده ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او ویروسي امراض په عموم کې ځانګړې درملنه نه لري. د دې په خاطر کله هم چې د یو چا څاروی په یاده ناروغۍ اخته کیږي، لکه څنګه چې مخکې ترې یادونه وشوله، په دې ناروغۍ کې معمولا د پوستکي په برخه کې یا په مخاطر شا کې د وجود په مختلفو برخو کې نوډولونه منځته راځي. دا نوډولونه د وخت په تېرېدو سره دا په زخم بدلېږي. علاوه پر دې په حیواناتو کې شدید دردونه لوړه تبه د اشتهایي شتون لري. نو موږ په ځانګړي ډول د ویروسي امراضو درملنه که صورت نه نیسي، موږ کوشش کوو چې د دوهمي عفونت د مداخلې په خاطر دا چې دوهم عفونت کوم بل بکتری عفونت د وجود ته داخل نشي، یعنی کله چې جلد زخمي کیږي معمولا د نورو میکروبونو لپاره وجود ته د دخول ښه زمینه مساعدېږي. نو موږ په دې وخت کې کوشش کوو چې هم انالیزیک یا د زد درد او د تبې درمل
عمل استعمال کو اور سره پسند کې د دوهمي افراد د مخنیوي په خاطر د وسیع التیفا باکیفیت او درمل سره هم ګټه پورته.
بله ډیره مننه استاد کمال. د ځینې وایي چې د غواو پاک ساتل ډیر رول لري. تیر ځل په همدې خپرونه کې ځینو اوریدونکو وویل چې خپلې غواوې په دې ټولو میزي او چا چې دا کار کړی دی هیڅ غوایې په دې ناروغۍ نه ده اخته شوې. دا پاک ساتل څومره رول لري؟
مننه. خبر دا ده چې دغه ناروغۍ دغه انتقال ته موږ فکر وکړو نو لومړنی فاکتور چې موږ ته راځي هغه د حشراتو په واسطه د انتقال دی. نو حفظ الصحه لومړنی شرط ته چې په کار ده په حیوان کې حیواناتو د غوجلې د حیوان په دغه وخت ډېره زیاته توجه وشي. او دویمه خبره دا ده چې دغه 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 کوم غواګانو کې چې ناروغي منځته راغله سره د دې چې هغه ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه استاد ته یادونه وکړه د دې تر څنګ په کار ده د پوستکي دغه کوم زخمونه منځته راغلي دي په ښه ډول د دې عفونتونو هغه وشي د مختلف ملهمونه دي مختلف انټیسپټیکونه دي چې د دې زخمونو خا روسی دا پالنه وسی. نو کیدلای شي حیوان څنګه چې دینه بچ پاتې شي نو حفظ الصحه تر ټولو لمړنۍ شرط ته دغه کې دغه انتقال دی حشرات په واسطه راځي دویم مستقیم تماس ته یا د پزل خوا یا د زخمونو نه کوم مایات راځي یا کوم نږدې تماس د حیوان ترمنځ د دې مرضونو د انتقال سبب کیږي. نو نارو حیوان څکل په کومه هکه وجل کی یا په کوم کور کې موجودی په کار ده د نورو نڅنګ سي ایزولیټ یا لری شي تر څو د نورو ته د انتقال غا زمينه څنګه کی کم شي او د حشراتو ضد درمل په کار ده په هکه وښندل شي او هر وخت د حفظ الصحه قوي مراعات شي.
بله ډیر زیاته مننه. مخکې تر دې چې تلیفون شمیرې اعلان کړو یو اوریدونکی تیار لرو. اول به د ده خبرې واورو بیا به د لنډې خبرتیا وروسته د نور اوریدونکو لپاره د تلیفون شمیرې اعلان کوم. مهرباني کوئ تاسو په لاین کې یاست له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم. دوه قامت خر کوچه د مفرنتای سره تماس کې مورور.
مهرباني کوئ کوچه صاحب.
مهرباني ورور دغه ملمنو ته د تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. فصل سلام نه دغه د موږ د مالدارۍ په دیشي پاملرنه نسته نه دي د حکومتو پاملرنه نسته داخله حکومتو او له دې نړیوالو څه پاملرنه نسته. د غوا مرض ډېر غټ تلفات په افغانستان کې ورسه او خلکو ته ډېره غټه ضربه ورکړه. د خلکو دغه یو غوا سرمایه ده ورور هغه د مرض تباه برباد کړې تر اوسه پرې د علاج معلومات نه ده سوی. نو موږ دا هیله لرو چې باید مالدارۍ لپاره یوه طریقه برابر شي واکسینونه برابر شي او سرجریونه برابر شي د موږ مالداري خو له طلب کېدو سره مخامخ ضرور.
ډیره مننه کوچه صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري په دې خبرونه کې د غواو د پوستکي په ناروغي خبرې کوو. دا ناروغي لمپ سکن ډیزیز نومیږي. زموږ مېلمانه دي د شیخ زاهد پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او همدارس دغه پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای. لنډي خبرتیا وروسته تاسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون او واتس اپ شمیرې اعلانوم.
ازادي رادیو پلانډو چپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدالای سن.
به مو هم یو اوریدون که پلاین کشته نو مخی تردی چه نمبرون اعلان کم. اول دوی تورزم. مهربانی که ویسه
همکار صاحب سلامونه تاسو ته استاد کمل صاحب ته او ډاکټر صاحب اجمل خوستی ته نیکی هیله احترامات ډلې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ بوئ.
سلامت اوسئ. مهرباني.
دا چې لمسی ناروغي په خوز کې تیرا دوه میاشتې راهیسې ډېخي په شدت سره روانه وه. تقریبا په 30% غواګانې مړې کړې، یعنی بیخی هغه د چا خبره چې خلک یې اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړل، خلک همدې غواګانو څخه اقتصادي اقتصادی جوړ وو، یعنی مستې لبانیات شودې بازار ته انتقال وای، غوای لرله زراعتي غوا وه، هماغه غواوې د همدې مرض له امله مړې شوې. نو ډاکټر صاحب اجمل او استاد کمال هم څو وخت پخوا دوی یو سیمینار وړاندې کړو په شیخ زید پوهنتون کې، هم خلکو ته یو عامه پوهاوا یو ګټور معلومات وی. خو ډاکټر صاحب نه مهیله دا ځکه د یو ځان نږدې پیژنم اجمل خوز کی کلینیک ته خ خدمات وړاندې کوي، خو د دوی په سیر دوی خو مسلکی خلک دي، نور د غیر مسلکی خلک دي چې دواخانې لګولې دي، دوایا خرڅوي، واکسین خرڅوي، خو د دې په ځای چې ګټه ورسوي نقصان ورسوي، د دې په ځای چې خلکو ته یو څه ما په هوای وړاندې کی، هغه ما په هوای نه به غیر د به ګټه غنې به تجربه ډاکټران هلته ناستې په خوز کې دواخانې لګولې دي، دوایا وړاندې کوي، دوی خو مسلکی خلک دي، دوی هله دي، دوی په دې اړه د وطن رئیس سره کومې خبرې کړې چې دوی مخنیوي کوي، ځکه اکثره خلک دي واکسین لګولې دي، وای زموږ غواوی ته واکسین لګولې ولې بیا په دې مرز اخته شوی دي، زمانه دوی غواوی مړې کړې. ډاکټر صاحب اجمل ته موږ مشوره ورکړه او دوی براته ویل چې دوی په ډیټول مینځي هر وخت د تبې یا فینادول ګلې ورکوي یا یو شای ورکوي، تقویې خوراکه ورکوي چې غواوی تقویه شي. نو په خوست کې اکثره داسې ډاکټران شته چې غیر مسلکي دي، دوا خیر لګولې دي،
کور دې ودان سلامت اوسه. اوس په بل اوریدونکو ته ورشو، تسیم ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
وعلیکم السلام احمد شیبر، تاسو اوریدونکو سلام وایم.
سلامت اوسه، خیر پروا نه کوي، مهرباني.
پښتنه مو دغه د چې دغه ناروغي حیوانانو ته د ابزو میز د عمر دي قیواز د دغه یو د پاره د زنګړې سي
سي. ډیره مننه، سلامت اوسې. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو. مهرباني کوئ سر
السلام علیکم. سروان صاحب ته سلام، او رئیس صاحب ته سلام، او استاد محترم ته سلام، او اوریدونکو سلام. ابراهیم ام نگرهار نه زحمت درکوم.
مهرباني کوئ ابراهیم،
دغه سم مالداری چې موږ درلودله انانوي مالداری دا د غټ مال چې غواګان شو دا خو به چرګان ټول تلف شوې. ایما د اوس رئیس صاحب نه بل خصوص د ټولو د مالداری کارمندانو پوهانو نو کارمندانو نو د زراعت کارونه چې مونږ په ټول د 22 کلو کې مونږ هیڅ کله خودکفایي ته ونه رسیدو، دا ټول مالداریم د انانوي بغ باندې مخ کې وړو، خوراکه مانانوي توګه ورکو او ککرهنم د انانوي کوو. زه د محترم رئیس صاحب نه غوښتنه کوم، خو پښتنم کوم او استاد نن پښتنه کوم چې تاسو ولې د یو همغږي د ټول افغانستان په د پانتونونو د کرنې یا د مالداری په سطح یو همغږي نه راوړي. افغانستان نن ورځ د نړۍ نړۍ روسه ده، باید مونږ یو انقلاب په مالداری کې راولو، په کرهنه کې راولو، ترڅو مونږ زر تر زر خود کفایي ته ورسیږو. او کوم داسې وي نو دغه سمات چې لرو دا به مونږ لاسه ورکو او وخې به بهر نه راځي او هر څه به مونږ وروسته پاتې وو. نو توجه نه مننه. او یو بل غوښتنه کوم، زه وخت یو چیرته کار و، هغه کارمند ما یو استاد ما د کرهنې و پښتنه وکړم، استاد تاسو ول داسې یو نوښت نه کوو، یو هغه نه کوو چې افغانستان زر په پخو ودرېږي. نو هغه ماته وویل چې ولې نه کوو، موږ ته څو معاش راکوو چې موږ تاسو سره کار وکړو، که دغه شخصي منفیت ته موږ لږ شاکو او خپل وطن ته لږ مخ واړو، نو انشاءالله لرې به نه وي چې موږ د ګاونډیو لرې څه کېسې د لرې پرمختللي هېوادونو په قطار کې به ودرېږو، خو چې اخلاص وي او یو دیانت وي او امانتداري وي.
سلامت اوسې. بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم، اختر محمد لم سیو ولسوالی نه خبرې کوم.
مهرباني کوي اختر محمد صاحب،
منګه اول تاسو ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دې منګه دلته انجمن دي شته ده په اصطلاح کفراتی دی بولې کانجمنه بولې بیا د دې بولې شو دي ټول راځي بیا دې ته منګه بازار دی کړیا بازار ته منګه رسول خلکو ته یو سہولت ته منګه خپل هم یو مړې حلال رزق پکې ده. خو دا دې ډاکټر صاحب نه دي، دې رئیس نه پښتنه دا شاید چې دا پیلنج دا کوم مرض راغلی ده. د پدیمنګ په دیمسی کې تقریبا دوه غواوی یو غواو درې غواوی د خلکو وی زیاتره مړې کړلې. دا نړیوال مسونه یا د دولت نه د خواهش دی منګه د ګچ ز خپل غوانه لرم چې تاسو کدا شک کیږي به ځوان لپاره کوشش کیږي. مام دغه یو انجمن بسته خو که چیرته د مالداران آباد دي زور سره آباد یم، د ولس د کابل ټول سره آباد ده. دغه ما پیلن دغه خلکو سره که حکومت ونه شي په ډیر بد حالت کې دي. زه ټول ژوندګي کوکو ژوندګي کور کلی خوبات پټای ټول په دغه یو غو دغه باندې آباد و. دا چې لباین لاړ دي اوس بریدې وسیم نه دي، دوی نه غوګانی واخلي او علاوه نه لاس تر زنه ناستې بسایران دي خدای دربار ته ناستې. دغه سره د من غوښتنه ده شاید چې ډېر زر عجل مرسته وشي، دا بیا د یوې غوښت چکتل شي.
بله اختر محمد صاحب، له تاسو څخه یوه پوښتنه. تاسو ویل چې خلکو به شودې تاسې در وړلې، تاسې یو انجمن لرې، حتما به تاسې بسته بندي کول او په کوچو په مستو په دې به هم تبدیلولې او بازار ته به هم شاید وړاندې کولې. اکثرا هم دا کار کوي. څومره فرق راغلی دی؟ پخوا څومره شیدې د ورځې تاسې در وړل کېدې، اوس څومره؟
یمنګ په شودو کې تقریبا 50% تر 70% فرق راغلی ده. په خو دې منګه په 70% شودو کې تقریبا 800 کیلو یا 1000 کیلو شیدې به موږ کابل ته وړلې. بیا به ما غوښتنې قاعده جوړاو، پنیر من جوړاو، قیماق او چکاو مستیو د ژیان خو اوس د چیلن لپاره هغه 800 کیلو په 200 یا په 250 ایله په 300 کیلو لګېدلې دي. هغه هم دا نورې غواګانې نیولې دي، خلکو نور مالداري نیولې ده. ډېر یو بد حالت سره دا خلک مخ دي. نو د نړیوالو مؤسسونو او دغه دولت نه زموږ خواهش هم دغه ده چې د خلکو سره مرسته وکړي، چې مرسته ورسره ونه کړي، ټوله زندګي په همدغه روانه.
درست. ډېره مننه اختر محمد صاحب چې تماس مو ونیو. بل اورېدونکی لرو، ځان راو پیژنه یا آزادي راډیو ده؟
خاکسار یم له پکتیا.
مهرباني کوئ خاکسار صاحب.
ولا مصیبر صاحب رښتیا وایي، شپه ورځ دغه سړی لګیا دی او خبرې کوي. خلک دومره عمل توجه په خبرو په هغه باندې نه کوي. زه به تاسو ته مثال درکړم. زه په دا لرې پرتو سیمو کې ګرځم، حتی مخکې هم تاسو په دې باره کې وخت خپرونه لرله. کنه تاسو ویلي وو چې ډاکټر صاحب محترم چې کله غواوي مړي شي بیا هلته یو ځای ښخې شي. ما داسې دغه شیلو کې دا کندو کې زه وینم چې د خلکو غواګانې مړې شوې دي او بیا یې داسې لارو خوا ته یو ځای کې اچولې دي. هغه مردارې بیا سپي هم خوري، ګیدړې هم خوري، شغالان هم خوري او نور شیان هم داسې لیوان هم ترې هغه کوي. نو دا سپي ښایي چې دغه غوښه وخوري او بیا کور ته لاړ شي. دغه سپي نه خو به بیا کور ته وایرس مایرس شی نه دي. دا یو. او دومه پوښتنه، یو بل کور ته زه ورغلم، د هغوی وخوا په دې ناروغۍ اخته وه، د شاپ کې تڼاکې کړې. بیا له ما نه پوښتنه وکړه چې دغه کور کې ماشومان د هغه شیدې خوري چې ورکوي که نه. ما ورته ویل ما له هیڅ مشکل نه لري. نو یو ډاکټر صاحب محترم وویل چې غوښه یې په خوراکي پروا نه کوي، شیدې هم دي. که په دا اړه نور ډاکټر صاحبان معلومات ورکړي. بله خبر د خلکو بې توجهي دا ده چې دلته کور په کور باندې ډاکټران وګرځېدل. د وردګ ولایت کې حتی شربتونه یې ورول کورو ته، اکثرو به مالو ته ورکول، اکثرو به داسې منفي فکر کاوه. حتی مواد راله مشهور راول نه اکثر به مالو تور کول، اکثر به نه تور کول. نو دا ښه سیبان نه مداهل دل د کسانو نه د مواد او د شربت او د کوم مجلسي سي غوا او یا د نور هغه چې څه شي راځي د دوه شانو لپاره ګټور دي کنه. دا څنګه
صحیح ډیر مننه. یو بل اوریدونکو هم واورو، بیا به ملمنو ته وشو. درنو اوریدونکو ته بیا هم نوبت ورکو، یو څه دې انتظار وباسي. مهرباني کوي تاسو خبرې وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني یو څه ژر
محترم، زه د وایز خادې ورسواده پکتیکا د ولایت خبرې کوم.
صحیح.
دلې درته په خپله باندې د موږ کلي کې او په شاوخوا د وایز خان په ولسوالۍ کې تقریبا 70% مرګونه غواو کړی ده. او کوم ځای چې واکسین خبره تاسو کوي، واکسین ډاکترانو راوړی دی تقریبا د 150 غواو 150 هغه چا اوس ورسېږي. هغه هم ډاکټران لاړ سه هغه شخصي کارونه کوي. البته په وایز خان کې د کلینیک وجود نشته، مالداري ته پاملرنه نه کېږي. او زه په خپله باندې وترنر یم، ډېر ګمان مې دا ده چې دا سرایت د هوا له لارې زخم کولای شي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. تاسو ویل چې د ځینو وس نه رسېږي په د واکسینو په رانیولو. واکسین ډېر ګرانه دي. خیر لکه چې ټلیفون یې قطع شو. اوس به وشو
درن دوه سوه کلدارې باندې ده.
مننه سلامت اوسې. ور به شو درنو میلمنو ته. لومړی استاد کمال، تاسو د اوریدونکو په خبرو تبصره وکړئ. لومړی اوریدونکو مو کوچای له لوګر څخه او بل اوریدونکو چې له استاد خوسی څخه پوښتنه درلوده هغه ته به دوی ځواب ووایي. همدارس که تاسو کمال صاحب په دې اړه ووایاست چې دا ناروغي له غواو څخه نورو حیواناتو ته او یا انسانانو ته هم سرایت کوي. یوه اوریدونکي وویل چې آیا میګو ته دا ناروغي سرایت کوي او کنه. بل اوریدونکي وویل چې که څوک شیدې د ناروغ غوا شیدې استعمال کړي وڅښي نو آیا انسانانو ته هم ناروغي سرایت کوي یا تاوان ورته لري او کنه. مهرباني.
مننه. خبره دا ده چې دغه ناروغي په اړه چې دوی کومه خبره وکړله چې نور حیواناتو ته ځي او که نه ځي، نورو حیواناتو ته دا نه ځي. خپله دا وایروس د خوښې حیوان چې دغه غواګانې او میښې دي، خپله دا اوزو او میګو چې کوم دغه ویروس نه ککړېږي، هغه بل سټرین ده چې هغه د شیپاک یا ګوټ پاک یا دی وزو کوي کوي په پښتو کې وسوي یا دی میګو کوي. کړه دا دغه مرض په شکل دیغه یو دغه وایروس کورنۍ دا چې هغه په میګو کې کوي منسراوړي او په واګانو کې دی واګانو کوي منسراوړي، نه دا نورو حیواناتو ته نه انتقالېږي. او د شودو په اړه شودي انسان ته زیان نه لري، چونکه چیرته انټي بیوټیک استعمال شي یا د میکروب ضد دواګانې استعمال شي دغه په وجه باندې هغه شودي چې دا هر دوی باندې لیکل شي چې تر معلومه میاد پورې وخت پورې دغه شودي د خوراک استفادې وړ نه دي. او غوښه په یو صورت کې د خوراک وړ ده چې هغه ډاکټر ته مراجعه نه وي شوې او حیوان څنګه په اولو کې حلال کړی، او غوښه که چېرته دوایان استعمال شي بیا هم د دغه غوښه د استعمال وړ نه ده. او یا دا غوښه کې زیات چې څنګه دغه ناروغي د وخت په تیریدو سره هضمي سیستم او تنفسي سیستم ته سږو ته او د معدې او کولمو مری ته څنګه انتقالېږي هلته هم دغه علائم څرګندوي. نو په ممکن نور حیواناتو ته انتقال ور نه دا یوازې غواوی میخه خپل ممکن کی او په شودي او ټول هغه د خوراک ور دي تولیدات.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خو ساي تاسو هم که په دې موضوع هم خبري کوي او زمنن له تاسو څخه یو بل پوښتنه دا و چې وای ځینې خلک په خپل سر واکسین کوي، غواو ته واکسین ور کوي، دا کار څنګه دی؟
مننه. ما یو پیو ټول پښتنې ځان سره یاد کړی دي. د خوس ولایت څخه چې کوم ورور پښتنه وکړه، د خوس ولایت کې په عموم سره سره په دې زون کې جنوبي زون کې تر ډیره بریده پورې چې څومره متوان کې د خوس میشتو او بل اخر د پکتیا لوګر د دې ځای کې پورې خپل خدمات غځولې دي. دا چې ټول ته څرګنده ده چې په عموم کې په افغانستان کې د مسلک ته په درناوي سره څوک د صحت نه دی قائل. دلته مسله دا ده چې کله مې حیث یو ډاکټر دیګیګم او یو څوک لګریوان رانیسم چې ته ولې واکسین کوي، نو یو ویټرناري او ډاکټر هغه هم په یو خصوصي سکتور کې دا حق نه لري څوک چې لګریوان راونی چې ته ولې واکسین کوي. د ګریوان نه دا نیولو او یاد یغوی دی منع کولو لپاره له مرجیشته دولت شته. دولت باید په دې باندې کار وکړي ترڅو هغه څوک چې جواز نه لري، هغه څوک چې مسلکي نه ده یا مسلک ته په اختلافه نه ګوري په درنخ نه ګوري، نو هغه محدود نیولای شي. په خوست ولایت کې کله هم چې د ناروغي رمان تشوله د اولنی واقعي سره سم خپل مسولیت نه ادا کړي، د خوست ولایت د ویټرنری عمومي مدیر می په جریان کې کړي چې اولنی یو غواو چې په قدم سیمه وو والی شي رو کې نیولې و. په تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان په ورستپاتې هیواد په دې معنی کله هم چې یو ناروغي من سره دی ترڅو چې موږ راپور لګو ترڅو چې راپور ځای ته رسیږي او بیا اقدام کیږي، تر هغه پورې خاصه په داسې امراضو کې لکه لینک سکن ډیزیز کې هر څه اوبو دی واخه پیری. دلته موږ چې کوم وخت د واقعا ولې د شخصي لګه ډاکټر اسماعیل کمال په شمول اکثره ویټرنر ډاکټرانو حتی وکړه له پاکستان څخه کپوکاچا کې بولي او کپوغه بولي موږ مقصد خامو تبر واکسین راوړل،
د واکسینو په تطبیق سره زه په خپل هغه ساحه کې چې ما واکسین تطبیق کړی ښه مطمئن یم، خطر خوشاله یم. واکسینو مخه نتیجه ورکړی ده، ولی وروسته د واکسینو تطبیق او د واکسینو واردول یو د سبزیو دوکاندار هم راوړل، سوپر مارکیټ والا هم راوړل، مسلکي وو او که نه وو مسلکي، د واکسین نه بیا راواردول. وروسته موږ دا لړۍ ته بیا موږ توقف ورکړو، ځکه هغه واکسین نه چې دوی به راوړل کېدای شي چې واکسین د ښې مرجې څخه راوړي، ولې واکسین خپله مناسبه د حرارت درجه لري چې د دوه نه تر اتو درجو د سانتیګریډ کې باید دا وساتل شي. تون دوی لپاره دا معلومات نشته، نو هر شخص جګېدو واکسین به راواردول. دوهمه مسله د عامه پوهاوي په اړه، د عامه پوهاوي په اړه زموږ د ورور معلومات نه ده. دلته د سوشل میډیا څخه ځینې خلک که مثبت ګټه پورته کوي، د هغې په 50% منفي ګټه هم ترې پورته کوي. دلته په لومړیو کې چې دا ناروغي په خوز کې رامنځته شوه یا وقات تر سترګو شول، دلته په اوله ورځ هم ما خپل مسؤلیت خپل دین ادا کړی ده، خو ګڼ شمېر نورو د مسلک خاوندانو یا غیر مسلکي اشخاصو په د فیسبوک له لارې، د نورو میډیاو له لارې دا خبرې خپرې کړلې چې دا ناروغي انسان ته انتقالېږي، دا ناروغي د شیدو له لارې انسان ته انتقالېږي. ګڼ شمېر خلکو خپلې شیدې بدون د دې څخه چې مصرفې کړي ویالې ته یا اوبو ته وتویولې، هغه غواګانې مثلا چې د دې څخه که کله هم دا خو وایو څرګنده ده چې د دې ناروغۍ څخه حیوان تلف کېږي، که چېرته تغیرات یا پاتولوژیک افات لوړي یا درمل پې استعمال شوي وي، د هغې څخه موږ استفاده نه کوو. ولې ما ته دلته په ظرف یم د درې میاشتو په جریان کې ګڼ شمېر خلکو مراجعه وکړله چې موږ خو تر اوسه د دې د شیدو څخه استفاده نه ده کړې. ولې مو نه ده کړې؟ وچ خو د مختلفو میډیاو نه د مختلفو هغه څخه موږ ته دا هغه راتلو چې د شیدې مه استفاده مه کوئ. دلته هر فامیل ګڼ شمېر په خوست ولایت کې هم لکه ورته نورو ولایتونو کې د یو غوا چې شیدې تولیدوي د ټول کور لپاره عایداتي سرچینه ده. همدا عایداتي سرچینه یې په خلکو ودرولې. شرط دوه درې مراکز چې زه پېژنم د هغې ځای څخه ما لیدنه وکړله، هغوی سره م پوښتنه وکړه. یو د خوست تحفې په نوم سره یو مرکز ده چې هغه شیدې ټولوي، پروسس کوي، په هغې کې مختلف نوع نور محصولات د لبني محصولات تولیدوي. ترې هغې څخه م پوښتنه وکړه، هغوی ویلي چې موږ به پخوا د 2000 نه تر 3000 لیترو پورې شیدې جمع ورکې دي، ولې اوس موږ خپله ورته ویلي دي یا خلکو دا کړی ده، اوس زموږ د شیدو جمعوري 300 لیترو ته راغلې ده. چې دا ولې وایي چې اکثره وخت په جوماتونو کې هم حتی په دې خبره باندې هغه دا معلوم نشم چې هر سړی که ډاکټر وو که هر څوک وو دا خبره په خوله راپله چې دا شیدې مه خورئ، د دې شیدو څخه مرض انسان ته انتقالېږي، د دې غوا سره تماس مه پیدا کوئ، د تماس له لارې تاسو مریضېږئ. هغه د غوا ساتنه چې څنګه لازمه وه هغه هم پرېښوده. هغه شیدې چې دوی بازار د 2 روپۍ په خاطر خرڅلاو ته وړي هغه هم په چاپه ودرېدي. نو دلته هر سړی دیږي په بل مسله کې ګوتوهنه کوي، او یا په افغانستان کې کله هم چې داسې یو ناروغي ساري او خاصتا دا ډول ناروغي چې پخوا یو قوت نه و، دا یوه نوې اپیدمي وه، نو موږ تر څو چې راپور تلو راپور بېرته راتلو ناروغي له ګردې څخه هم لوګر طرف ته ځان ورسولو او په خوست کې ګڼ شمېر تلفات ورکړل. بل ورور مو چې په ډېرې بخانې سره چې کوچای ورور ابراهیم په نوم سره فامیل چې دا پاکس ویری دی فامیل له په دې پاکس ویری دی کې مونږ بیا د دې جینس کاپری پاکس ویروس جینس ته چې دا درې ټایپونه لري، چې یو ګاډ پاکس ته شی پاکس ته او بل لیمف سکین ډیزیز ویروس یا نیتلینګ ویروس ته. نیتلینګ ویروس یوازې دا غواګانې په ناروغۍ مبتلا کوي، میږو وضو ته کوم خطر نه واقع کېږي. خو اوس دا چې په ظرف د دوو اونیو کې ګڼ شمېر کوچیانو موږ ته مراجعه کړې ده، یعنی اوس هم که د ستاسو د رادیو له لارې زما غږ انجوګان یا موسسات او یا دولتي چارواکي اوري، اوس یې هم څارې وخت ده. غواګانې خو مو لله څه ورکړي، راځئ چې خپل میږې او وزې او کوچیان ورونه خو د دې خطر څخه وساتو. د میږو لپاره ځانګړي واکسین دي شیپاکس، که دوی غواړي چې دا خلک له اقتصادي ستونزو څخه وساتي، وروسته چې بیا ورته میږې ته ورته توضیح کوي یا ورته خوراکات تغذیه کوي، راځئ په ناچیز قیمت سره د دوی میږې وساتو، یعنی د دوی لپاره مناسب باکیفیته واکسین اوسنه برابر کړو. او بل ورور مو چې ویلي د شیدو په اړه او یا د غوښې په اړه یې پوښتنه کړې وه ابراهیم ورور، دلته خبره دا ده چې که موږ ووایو چې د دې غوا څخه انسان مریضېږي، دا سمه نه ده، ځکه د انسان د دې ناروغۍ په وړاندې حساس نه ده. خو دا چې موږ بعضې وخت ځینو ته وایو چې غوښه استفاده مه کوه، لکه پخوا چې ډاکټر اسماعیل خبره وکړه، هغه غواګانی چې په غوي کې مونږ انټي بیوټیک استعمالو د انټي بیوټیکو په استعمال سره بیا مونږ نشو کولای دا ډول غواګانو له غوښې څخه استفاده وکړو. خو ولې هغه غواګانی چې د دې ناروغۍ په سطحي ډول تیره کړی ده او یا کاملا صحتیابې شوي دي د هغوی څخه مونږ استفاده کولای شو. کوم وخت چې د ناروغۍ په خوست ولایت کې رامنځته شوه په دې وخت کې د لوی اختر شپې او ورځې وي چې ګڼ شمېر خلکو فقط بعض غواګانو کې دا ډېر علایم ډېر خفیف وي. د دې خفیف علایم په تیرولو سره هم خلکو کې ویره خپره شوه خپل غواګانو ته ښایي صرف نظر وکړو قرباني کې ذبح نه کړي. نو دا هغلته مونږ دا خپل پوهاوی ورته کړی ده اوس هم ورته کوو چې دا ډول غوښو څخه استفاده کولی شي هېڅ ستونزه نه لري. راځو شیدو ته شیدې هم د دا ډول څارویو څخه د شیدو استفاده کولی شو. یوازې او یوازې د سیاسي د راډیو له لارې د ټولو ته دا پیغام ورکوم هر نوه څاروي مثلا د غوا نه میږي نه وزې څخه چې د شیدو څخه استفاده کوي یوازې یو لاس دقیقې که چېرته مونږ د شیدو ته جوش ورکړو یوازې د دې ناروغۍ په اړه بلکې ګڼ شمېر نور امراض لرو لکه بروسلوز توبرکلوز چې د خامو شیدو له لارې انسان ته انتقالېږي د هغې مخه به هم ډب کړي وي. یعنې د دې شیدو له لارې د ناروغۍ ویره نشته.
بله ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا به زه ستاسو لخوا ووایم چې هغه غواوې چې په دې ناروغۍ اخته دي همه غوښه د استفادې وړ ده، خو البته تبن چې باید ښه پخه شي. که ښه پخه نه شي نور مرضونه هم کېدای شي ولري، او همې شیدې د استفادې وړ دي، اما باید ښه وشول شي. که ونه شول شي که ناروغي هم ونه لري بله ناروغي ممکن انسان ته انتقال شي، اما تاوان نه لري. هغه خلک چې داسې اوازې خپروي چې ګواکې د دغو غواو شیدې د باید ونه څښل شي استفاده ترې ونه شي دا سمه نه ده. اوس به بیا اوریدونکو ته ورشو. د ټلیفون شمیرې مې 00 420 212 1501 بل شمیره د 00 420 212 1501. په دوهمه شمیره د واتساپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شي. د شمیره یو ځل بیا وایم 00 420 212 1501. په دې دوهمه شمیره د واتساپ له طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو خبري وکئ، تاسې په لاین کې یاست، خبري وکئ. صاحب دوی لکه چې خبرې ونه کړې. خیر، بل یو ته نوبت ورکوو. اما بیا هم یو ځل وایم چې په دې خبرونه کې د غواو په ناروغۍ باندې، په دې د پوست په ناروغۍ باندې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو بلکې اوس په ټولو ولایتونو کې خپره شوې ده، خبرې کوو د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او دغه پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای زموږ میلمانه دي. اوریدونکی په لاین کې لرو خو نه پیژمه چې خبرې کوي او کنه. مهرباني کوئ صاحب، تاسو په لاین کې یاست، خبرې وکړئ. تخنیکي همکار وایي چې د په لاین کې شته خو نه پیژم چې. خیر، یو سب شوی پیغام هم لرو، دا به واورو. مهرباني، سب شوی پیغام اورو، بیا اوریدونکو ته نوبت ورکوو. نه په پیغام نه پیژمه چې ولې نه خپریږي. تخنیکي همکار کوشش کوي چې پیغام واوروي زموږ درنو میلمنو ته. خیر وده شو، اوریدونکی بیا لرو. خیر، دا به یوه وروستۍ هڅه وي وګورو که اوریدونکي خبرې ونه کړی شوی بیا نو میلمنو ته ورځو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني،
څنګه سلام شه؟ په خیر،
سلامت اوسئ. زر خبرې کوي چې مخکې ډیرو خبرې ونه کړی شوی. مهرباني.
دغه اخن صاحب د کابل ولایت.
ښه صاحب، مهرباني.
مو څو صاحب اغوانو د مداري د شوکیان یو د مداري کو او د بخول مته موږ یو د کازري چې د ماماز یو ته د غوایه درلو دي. نو هغه واسه بدن یې دانی وخوري سره خلګ راته ول دا شې مو چې شي مخه د غوښه مکاروي دا د سخت اوان کې او دا کېدا چې سوي په مرزي اختاسي او هغه چاره نه ویم بیا موږ لا کې غوښه هم څنګه خوله تو اسمن چې اخسي اخو راکې برا اخو راکې باندې راځتاون سنو موږ دا دې وروسته پروګرام د سیسه ورکړل چې داخله په موضوع پوښتنه.
بله متاسفانه چې ستاسو ټلیفون قطع شو، که څه هم ستاسو خبره واورېدل شوه. بل اورېدونکی مشته ځان راوپېژنې ازادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړئ. تاسې په له سټوډیو سره وصل یاست؟ خیر، د دې خبرې ملکه چې وانه اورېدای شوې. اوس به بیرته میلمنو ته ورشو. تخنیکي همکار قسم وایي چې اورېدونکی شته، خو داسې معلومیږي چې څه تخنیکي ستونزه شته چې له سټوډیو سره نه وصل کیږي. خیر استاد کمال، دغه دې مخکې چې دا خبره وشوه چې دا وروستي اورېدونکي چې ویل چې دغسې کار شوی دی، یعنی په غوا باندې شک راغلی دی یا ناروغه وه بیا یې حلاله کړې ده، او دغه اوازه چې خپره شوې ده چې شیدې هم کېدی شي انسان ته مرض انتقال کړي، لیکن تاسو دواړو وویل چې دا کار نه کوي، یعنی دا خطر نشته. خو تر اوسه پورې آیا په دې برخه کې تحقیق شوی دی او که تاسې همداسې دا خبره کوئ؟ یعنی یو شی باید اول ثابت شي، تحقیق وشي په افغانستان کې څومره لابراتوارونه لري، څومره همدا شیدې تاسې ازمویلې دي، ټیسټ کړي مو دي، د دې لپاره چې د خلکو پوره باور راشي چې دا واقعا له دې طریقه مرض نه انتقالي شي.
مننه. لومړی خو په بخښنې سره چې تاسو چې زه غږیږم، په سفر کې هم دا مې تاسو همکار ته ویلي وو، چون زه ځای په ځای نه یم ورته ناست، که یوه نیمه خبره زیاتو کمه کېږي بخښنه غواړم. دویم استاد توانمل اجمل خوستی چې د هغه د وترنري پوهنځی استاد ده، د زراعت پوهنځی نه ده. دریم مسله دا ده چې مخکې یو ورور مخکې له دې چې دې پوښتنې جواب ته درسم، هغه خدای دې وکړي چې هغه پاتې نه شي، زما په ذهن کې پاتې شوه. هغه وویل چې موږ حیوانات چې کله تلف شي نو بیا دغه حیوانات څنګه په بیدیا کې اچوو، او دغه د سرایت لامل کېږي که نه کېږي؟ هو کېږي وروره. دغه د کومې دانې چې په پوستکي راوخېږي، هغه دانې، هغه مایات چې کله کوم مچ نیاشی، هر حشره چې د هغې سره په تماس کې شي، هغه حشره که هر یو هر یو غوا ته ځان ورسي، هغه که مچ، هغه که منګس، هغه نور حشراتي، دغه دې په واسطه څنګه کېږي؟ انتقالېږي. او دا کېدلی نه شي چې هغه ځای کې چې حیوان طلب شوی وي د هغې باندې د مچان کېنني یا د حشراتو هغې باندې راټول نه شي.
یعنی تاسو استاد تاسو وایست چې داسې خلک هم شته چې فرضاً حیوان تلف شي، دوی هم داسې په میدان غورځوي، دا خو بوی کوي، دا طبعا کاتاب دا مرض هم ونه لري، بیا هم مرض زیر شوي.
دغه خلکو کې چې دا زیاته ویره خپره شوه په عموم کې، زمونږ خلک کله چې حیوان تلف شي خوړ ته یې غورځوي، او دا خوړونو یو نه پوهېږم چې دا به هغه آفت وکړه، یوه ښېګړه به دا زیات بارانونه چې وشول د دې سره دغه غواګانې دغه خوړ یوړلې که نه وي، یو بل هغه سره به مخ شي وای، د بل یو بد عواقب سره به مخ شي وای. د هغه ورور سوال جواب په خاطر بله دغه کومه خبره چې دا د شودو په انتقال کې دغه ورور وکړه، چې تاسې چې ویلې چې دا تاسې کومه سروې کړې ده، یا بدبختانه په افغانستان په سطحه د سروې کولو یو وترنري لابراتوار لرو چې هغه مجهز هم ده، په کابل کې موقعیت لري. په هغه کې دا عموم کې دغه سرویګانې چې هغه زیاتو وسایلو هغه ته ضرورت لري، امکاناتو ته ضرورت لري. دغه کومې خبرې چې مونږ کوو دا په نړیوال له سطحه باندې د دې هغه شوي دي، د تحقیقونه شوي دي،
یعنی حداقل د ګاونډي هېواد پاکستان له تجربو خو استفاده کولی شو، هلته هم دا مرض له پاکستان افغانستان ته راغلی.
په زیاته پیمانه په دې باندې تحقیقونه شوي دي په نوره نړۍ کې هم، په امریکا کې هم، په هندوستان کې هم، په پاکستان کې هم. دغه د انتقال مسله د زونوزز امراضو کې منځته راځي، هغه امراض چې د حیوان او د انسان شریک امراض دي، لکه توبرکولوز چې ده د حیوان او د انسان سره شریک مرض ده، توکسوپلازموز چې ده هغه د انسان او د حیوان شریک مرض ده، همداسې ډېر مرضونه لکه رایبیز د لیونیسپي ناروغۍ چې دغه د انسان او د حیوان شریکه ناروغۍ ده،
دغه شریک ناروغي نه ده لیمپسکنس ده دغه شریک ناروغي نه ده نو دی وجبانی دی حیوان ته انسان ته نه انتقالي او بل په ممکن که خلک ته کله شو دی ته استفاده کوي نو هغه تبن ګرموي کله چې ګرم کړل هغه ډاکټر باجمل چې ویلې هغه دې لاس د کو جوش سره چې هر میکروبي بغیر د دینه نور میکروبونه هم څنګه کیږي تر کې لمنځ ځي نو دغه نه موږ ویلې چې دا انسان ته د انتقال وړ نه ده.
بله ډېره مننه خوستای صاحب، تاسې اوس اوریدونکو ته څه وایئ؟ وخت کم پاتې دی، څه وکړئ چې غواوې په دې مرض اخته نه شي؟ کوم تدابیر ورته پکار دي؟ داسې ورته ویلی شئ چې دا څو اول دا کار، دوم دا کار، دریم دا کار وکړئ چې غواوې په مرض نه شي اخته.
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې لپاره چې زمونږ اوریدونکو وجه تیر خو تیر خو باقي مې خدای وساتي کنه دا ناروغي په اول خو ساکه خدای او اپیدمي و راتلونکي کال کې اوس ساحه اندمیک ساحه شو، ساحه په ویروس باندې الوده ساحه شو، نو راتلونکي کال کې دا چې په افغانستان کې اوس یو څو مشهور شرکتونو د لیمفسکن ډیزیز ناروغي واکسین وارد کړی دی افغانستان ته، اغېزمن واکسین دی دغه جملې څخه ځلان سرڅاب په میرا ګرویټ او وکسار په دې واکسین را وارد کړي. د کال په شروع کې راتلونکي کال د حمل میاشت کې په لومړي قدم کې ټول خلک خپل څاروي د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. دا یو مسله. دویم مسله دا چې نه یوازې د دې ناروغۍ په خاطر، د خپل راتلونکي د ښه تولید او د ښه نسل د ایجاد په خاطر ډېر همیشه باید کوشش وکړي چې مالونو ته فقط بیا ځناور په سترګو ونه ګوري، چې په اخر باندې په مزوی باندې بستا او بس اوبو ارکسم کوړ چې ورته شو. هر حیوان خپل نظر ضرورت باید دیل لپاره بلانس شي، یعنی متوازنه خوراکه ورکړي شي. ها کچیر ته موږ خپل څاروي په خوشحال سره تغذیه کړو، د ډیرو امراض په مقابل کې د مقاومت پیدا کوي، معاف پاتې کیدای شي. او بل مسله د دې سرطان کې د خپل څاروي لپاره یو پور کې اول د ځای موقعیت انتخابو، باید یو د یو ځای ورته انتخاب کو چې هغه افتورو خي. ګانشمیر په خصوص ولایت کې خو تقریبا د دې شل کلنې تجربې له مخې درته وایم چې اکثر خلک په خپل کور کې غواګانو لپاره د کور جنوب طرف خوښي، هلته ورته خونه جوړوي چې اصلا د جوړېدو نه تر ړنګېدو پورې د لمر وړانګې هلته بېخي نه ځي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې کله هم د دوبي یا د اوړي او د منی موسم راځي، څنګه بارانونه دي، باراني موسم شي، رطوبت لوړېږي، حرارت زیات وي، دلته حشرات هم د حشراتو نفوس هم زیاتېږي. نو د دې په خاطر چې نه یوازې دا ناروغي نور د تواته نور هم راځي، مثلا تر ټولو خطرناک ناروغي سی سی ایچ ایف یا کریمین کانګو هیموراجیک فیور کې ده، چې حتی انسان هم په دې باندې مبتلا کېدای شي او وزن کې هم ده. نو د دې لپاره چې خپل حیوانات مستحکمن ساتلی وي، د حشراتو کنټرول یو اهم پدیده ده چې باید دوی د خپل څاروي د حشراتو له هغه څخه هجوم څخه هم وساتي، ځکه حشرات علاوه پر دې چې لیمفسکن ډیزیز ناروغي انتقالوي، دې سره په څنګه ګانس پر نور پرازیتي امراض چې هغه هم انتقالوي. بل مسله ده کله هم که په یو منطقه کې د ناروغي رامنځته شي، فورا باید هغه منطقه قرنطین شي، نه تاګ او نه راتګ. د هغې منطقې څخه تاګ او راتګ د حیواناتو باید ودرول شي. ګر چې څېړنو یا لیکنو کې په مختلفو نړیوالو ژورنالونو کې لیکلي دي چې یوازې د حیواناتو په قرنطین کولو موږ نشو کولای چې ناروغي بشپړ کنټرول کړو، خو بیا هم یو څه اندازه فایده کوي. حشرات باید کنټرول کړئ شو، د ناروغو څارویو هغه څاروي چې د دې ناروغۍ په سبب باندې له منځه ځي، نه یوازې د لیمفسکن ډیزیز ناروغۍ په سبب، هر هغه ناروغي چې څاروي مو په یو کور کې له منځه ځي، موږ باید هغه نادیده ونه نیسو. فورا کچیر ته امکان وي بشپړ وسوځول شي، او که د سوځولو امکانات نه وي باید دفن شي، د دوه مترو په عمق سره باید دفن شي. او هغه ځای کوم ځای کې چې دا ډول څاروي مري، انتراکس نه مري، سی سی ایچ ایف نه خو څاروی مري نه، او مثلا لیمفسکن ډیزیز ناروغۍ څخه مري، باید هغه محل، هغه طویله یا غوجل باید ښه کافي ډول سره باید د افون شي تر څو حیواناتو لپاره خطر واقع نه شي.
بله، زه د افون په څیر ډول شي لنډه سي او اسانه لار
ورمشه، مونږ کولای شو که نور هیڅ نه وي، هیڅ نه وي په ساحه کې، مونږ هغه د صحت مایع ډیټرجنټ یا چې په خپل ترتیب کې کلورین لري په هغې سره کولای شو چې خپل غوجل بشپړ پرېمینځو. که هغه هم نه وي، کولای شو اوبه نه رسېدلې چونه، د چونې څخه هم مونږ کولای شو چې د یو اتاق یا د یو غوجلې په پاکولو کې ګټه پورته.
ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه. ستاسو له خبرو څو مسالې چې زه غواړم بیا تکرار کړم، ځکه چې چا نه یې اورېدلې او غواوی لري، نو یو خو دې ته توجه لري چې د هغې غوا چې په دې ناروغۍ د پوستکي په ناروغۍ اخته وي، شیدې او غوښه خطرناکه نه ده، خو شرط دا دی چې همې شودې ښه وایشول شي لس دقیقې او همې غوښه ښه پخه شي. البته ډاکټر صاحبان وویل چې دا یوازې د دې ناروغۍ لک بله بله مهرباني
پات کچې ته وخت دوه دی چې غواړم چې خپل اوریدونکو ته خپل هیوادوالو ته دوه نو تاسو لپاره معلومات ورکړم.
مهرباني.
زما لخوا د افغانستان ټولو خلکو لپاره په اول قدم کې ووایو چې د دولت مسؤلیت څه ده، د یو ویترنر ډاکټر مسؤلیت څه ده، او د خلکو مسؤلیت څه ده. دولت کچیر ته غواړي چې خپل د مملکت مالداري چې د یو مملکت اقتصاد هم په دې باندې پر خو ولر ده، خپل ټولو وګړو ته باید هغه سهولتونه چې لازم دي باید ایجاد کړي. سهولتونه په دې معنی چې هر ولایت کې باید موږ یو مجهز لابراتوار ولرو چې دا یو اهمه پدیده ده، یو او په دې کې با تجربه او مسلکي شخص ولرو. کله هم چې د یوې ساحې نه دوی ته راپور دي، هغه باید ندیده وننیسي او فوراً باید اقدام وکړي. نور لاند لاند وایم دویم قدم کې مسؤلیت د یو ویترنر ډاکټر ده. یو ویترنر باید ایمانن وجدانن په ساحه کې داسې یو عمل ترسره کړي تر څو د خلکو زړونه لاسته راوړي. هغه په دې منظور کله هم که چېرته یو داسې وکیل سره مخامخ کېږي، باید غفلت ونه کړي، فوراً مرکز ته باید راپور ورکړي. او کله هم چې په ساحه کې دی واکسین تطبیقوي او یا کوم درمل تطبیقوي، باید باکیفیته وي. او د خلکو په اخر کې د خلکو مسؤلیت دا ده که چېرته داسې وکیل سره مخامخ کېږي، باید ویترنر په جریان کې وي، او که کوم داسې مړه جسد سره مخامخ کېږي، هغه باید له منځه یوسي.
ډېره زیاته مننه. او دا خبر هم ستاسو ده چې باید غواوي چې مړې شوي وي د ناروغۍ له کبله په میدان یا په خوړ کې ونه غورځول شي، بلکې ښه ژورې ښخې کړی شي چې ناروغي نورو ته انتقال ده شي. د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او د همدغه پوهنتون د ویترنری پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم مننده یو.
کل لکشی کل دیشی
ترزاڑی میں چاپیش رایا